تشکر از شما هم و اکنون با اجمل انباش سلام و خوش آمدید.
ډیر زیات مننه مصطفی صدیقی، تاسو ته اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره په را روان یو سات کې به اوریدونکو ته په خبری مطالبه سربیره یو خلې زر غږونه ډراما او د ډرامې له یوې ممثلې سره په ژوندۍ بڼه مرکه وړاندې کو، خو پیل خبرونه کوو. د کورنۍ چارو وزارت وی په روزګان کې د غیر مسؤوله وسلوالو د هغه قومندان د نیولو لپاره هلې ځلې کوي چې د لسګونو ملکیانو په وژلو تورن دی. په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې ایساف ځواکونه وایي تر نمایي زیات افغان او بهرني پوځیان د سړک د غاړې د بومي حملو او ماینونو په چاودنو کې وژل کیږي. او د نړۍ د شل ډلې د مشرانو دوه ورځنۍ غونډه پرون د روسیې په سن پیټرسبورګ ښار کې پرانیستل شوه. بشپړ خبرونه باورې. د کورنۍ چارو وزارت وی په روزګان کې د غیر مسؤوله وسلوالو د قومندان د نیول لپاره هلې ځلې کوي چې د لسګونو ملکیانو پر وشلو تورن دی. د کورنۍ چارو وزارت په وینا د ملیشه قومندان عبدالحکیم شجاعي د نیول حکم صادر شوی، خو نوموړی د تېښتې په حال کې دی. د کورنۍ چارو وزارت یو ویاندوی نجیب دانش ازادې رډیو ته وویل چې د شجاعي د نیولو د دوی لپاره لومړیتوب لري او هڅې روانې دي چې نوموړی زر تر زره ونیول شي. دانش تر اوسه پورې د شجاعي د نه نیول کېدو د علت په اړه وویل چې نوموړی د تېښتې په حال کې دی او پرله پسې خپل ځای بدلوي. د شجاعي د نیولو حکم یوه میاشت پخوا وروسته له دې صادر شو چې د روزګان یو شمېر قومي مشرانو د سلو تنو د وژلو په خاطر د شجاعي د نیولو غوښتنه وکړه، خو شجاعي په خپله په ځان لګېدلي تورونه نه مني. په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې ایساف ځواکونه وایي تر نمایي زیات افغان او بهرني پوځیان د سړک د غاړې د بمي حملو او د ماینونو په چاودنو کې وژل کیږي. د ایساف د ګډې قومندانۍ د پلان رستیال د ماینونو د کشفولو او شنډولو لپاره د خپلو نوو هڅو د اعلانولو په ترڅ کې پرون وویل د افغان ځواکونو 200 ډلې به د روزلو ترڅنګ په داسې وسایلو سنبال شي چې ماینونه په اسانه کشف او شنډ کړي. د دوشنبې په ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې د روان لمریز کال له پیله تر اوسه پورې 1292 افغان پولیس وژل شوی. د دې وزارت په وینا اکثره پولیس د وسلوالو مخالفینو لوري په خښو ماینونو یا د سړک د غاړې په بمی چاودنو کې وژل شوی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مفتش دفتر په یو ریپورت کې په دې اندېښنه ښکاره کړې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ته یو ایس ایډ په سلګونو میلیونه ډالر په داسې حال کې ورکړي چې په دغه وزارت کې فساد موجود دی او د مرستو لګولو حساب یې هم ورڅخه نه دی اخیستی. د افغانستان د بیا رغونې د څارنې لپاره د امریکا د سر مفتش په ریپورټ کې ویل شوي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ته له دې سره سره چې اداري نیمګړتیاوې لري د امریکا د مالیه ورکوونکو میلیونونه ډالر د مشارکت د قراردادونو پر اساس په داسې حال کې ورکړی شوی چې د دغو پیسو د مصرفېدو په اړه ډېر لږ ډاډ موجود دی. د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پروژو ته د اټکل له مخې 286 میلیونه ډالره ورکړي، خو بیا یې مصرف نه دی محاسبه شوی. یوه هندۍ لیکواله چې له طالبانو څخه په 1993 میلادي کال کې د حیرانوونکي تېښتې په اړه کتاب لیکلی او په پکتیکا ولایت کې وژل شوې ده. پولیس وایي وسلوالو طالبانو دا هندي الاصله لیکواله د پنجشنبې په شپه د خپل کور مخ ته وویشته او مړی یو جومات ته نږدې واچوه. 49 کلنې بنرجي چې په سید کمالي مشهوره وه په پکتیکا کې د روغتیایي چارو ترڅنګ د ښځو د ژوند په اړه فلمونه جوړول. تر اوسه طالبانو یا کومې بلې ډلې د هغې د وژلو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. بنرجي په 1979 میلادي کال کې سلدی افغانستان ته لاړه چې له یو افغان سوداګر سره یې واده وکړ. د کابلی والا بنګالی خزا په نوم د دې د تېښتې په اړه کتاب په هند کې تر ټولو زیات پلورل کېدونکی کتاب او بالیوډ یا د هند سینما په 2003 میلادي کال کې ورڅخه له طالبانو څخه تېښته په نوم فلم جوړ کړ. قرغیزستان وایي د شانګهای د همکارۍ د ټولنې د مشرانو په راتلونکي غونډه کې به چې په بشکک کې جوړیږي له افغانستان نه د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو پر وتلو خبر وشي. د قرغیزستان د ولسمشر دفتر پرون وویل د دغه هیواد په کوربتوب د شانګهای د همکارۍ ټولنې د مشرانو په غونډه کې به د دې ټولنې شپږو رسمي غړو د مشرانو ترڅنګ د افغانستان، ترکمنستان، ایران او منګولیا ولسمشران او همداراز د هند او پاکستان استازي ګډون وکړي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د غونډې برخوال به په دوو موضوعاتو بحث وکړي چې یوه یې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل او بلیه سیمیز امنیت ته. د شل ډلې د مشانو دوه ورځنۍ غونډه پرون د روسیې په سن پیټرزبورګ ښار کې پرانستل شوه. د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادونو مشانو په دې غونډه کې د اقتصادي ودې، کارموندنې، د بانکونو د شفافیت او د مالیې لنه ورکولو سره د مقابلې په اړه خبرې کوي. د سوریې شخړه د دې ډلې د خبرو په رسمي اجنډا کې شامل نه ده، خو اټکل کېږي چې په سرمشریزه کې به یې سویری غوړېدلی وي. د غونډې په پرانیستونکې وینا کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شل ډلې مشانو ته وړاندیز وکړ چې د سوریې د شاوخوا وضعیت په اړه بحث وکړي.
Некоторые из участников обратились ко мне с просьбой
ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د غونډې ځینو برخوالو له ما څخه وخت چې پر نورو موضوعاتو چې زموږ په لومړنۍ اجنډا کې شامل نه دي خبرو ته وخت او فرصت ورکړم، خو د نړیوالو سیاستونو تر ټولو مهم او ضروري موضوع په ځانګړي ډول د سوریې د شاوخوا وضعیت دی. ما ویل چې سمه ده په دې به په ماښامنۍ کې خبرې وکړو. ګومان کېږي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د کیمیاوي وسلې د کارولو په خاطر د سوریې رژیم ته د سزا ورکولو لپاره د پوځي اقدام پر اړتیا ټینګار وکړي. پوتین ویلي هر راز پوځي اقدام به يرغل وي. امریکا وایي چې د دمشق په څنډه کې د اګست په 18 نیټې په حمله کې د سوریې رژیم له کیمیاوي وسلې کار اخیستی چې په نتیجه کې 400 تنه وژل شوي دي. د تیرې چهارشنبې په ورځ د امریکا د کانګرس د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د سوریې د رژیم پر ضد یو لړ اقدامات تصویب کړل چې پر اساس یې د سوریې پر رژیم د هر ډول پوځي اقدام لپاره 90 ورځې مهلت ټاکل شوی، خو ویل شوي چې امریکا به له ځمکني ځواک کار نه اخلي. په پام کې ده چې دا تر هر راتلونکې اونۍ د تصویب لپاره مشرانو جرګې ته وړاندې شي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی اعلان کړی چې د بهرنیو چارو وزیر به د نړۍ له سترو هیوادونو سره د دغه هیواد د اتومي پروګرام پر سر د خبرو مشري کوي. روحانی دا اعلان پرون د ولسمشرۍ په ویب پاڼه کې وکړ. د ښاغلي روحانی په ویب پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو له دې داسې ښکاري چې د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف به یا د راتلونکو خبرو مشري کوي او یا به د خپل وزارت کوم بل چارواکي ته دا دنده سپاري. تر دې مخکې له سترو قدرتونو سره د ایران د خبرو مشري د دغه هیواد د ملي امنیت د عالي شورا د مشر په غاړه وه. په همدې حال کې د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ د مشري ویندوی مایا کوشانسیتس د ازادۍ راډیو په مرکه کې ویلي چې میرمن آشتن له ایران سره خبرو ته چمتو ده.
High representative Catherine Ashton and the country Soviet 3+3 are fully prepared.
Da wai jik puli astazi Catherine Ashton aw da a 3 jama 3 hiwadun da khabaro zar tar zar pailawul la para pura tayar di aw mug la irani luri sara pa ta maskiyu. Da rupai tolani da baharani policy mashra Catherine Ashton da stur qudratun pa astazi tob la Iran sara da khabaro mushrikawi. Mohammad Jawad Zarif chi po kha pa malgur milatun ki da Iran daimi astazi aw da Iran yo mu'tadila siyasat wal ganal kigi. خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل دوستانو وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. وپوري شي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان همکاري ته خوشبيني خي او وایي چې خوشبيني بي دلیل نه ده. په یو بل ریپورت کې مو ولدي خبر کوچی د افغانستان د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو ته یو نوی ائتلاف تر رامنځته کېدو اعلان کړی چې وایي په انتخاباتو کې د ګډون ترڅنګ به د سول لپاره هم کار کوي. ولسمشر حامد کرزی وایي چې طالبان د خپلو بهرنیو ملاتړو لخوا د اسلام د تخریب او بدنامه کول لپاره ګمارل شوي دي. ولسمشر کرزی له څه مودې راهیسې د طالبانو په وړاندې سخته ژبه خپله کړې. علتونه یې څه دي په دې اړه یو ریپورت درته وړاندې کوو. د امریکا د سر مفتش لاغو انتقادونو مهم خبره و چې وایي د عامې روغتیا له وزارت سره د یو ایس ای ادارې په سلګونو میلیونو ډالر داسې مرسته کړې ده چې په دې وزارت کې فساد هم موجود دی او حساب هم ورڅخه نه اخیستل کیږي. په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ شوب لپاره یو تفصیلي ریپورت لرو. د خبرونې په دوام نیم ساعت کې یو کلی زر غږونه ډرامه لرو او د ډرامې نه وروسته په ننني بحث کې مهمه موضوع مو داده چې د ډرامې له یوې ممثلې سره په ژوندۍ بڼه بحث کوو او تاسو هم پکې برخه اخیستلی شئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان همکاري ته خوشبيني خي او وایي چې خوشبيني به دلیل نه ده. زلمی رسول دا څرګندونه وروسته لدی وکړي چې تیرونه د افغانستان ولسمشر پاکستان ته ولاړ او دغه هیواد د نوي حکومت له چارواکو سره خبرې وکړي. زلمی رسول د فرانسې نړیوال تلویزیون ته ویل پاکستان اوس په دې پوهیږي چې خپل ستونزې تر هغه نشي حل کولای چې له افغانستان سره همکاري نوي کړي. اسمت ساروان تفصیل دروري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول وایي چې د پاکستان د نوي حکومت همکاري ته خوشبينه دي. او په دې باور لري چې طالبان بیا وخت نه شي رسیدای. زلمی رسول پرون له فرانس څلور ویش خبری تلویزیونی چینل سره په مرکه کې وویل له پاکستانی چارواکو سره ورستیو خبرو افغانستان هیلمن کړی دی. تیر اونۍ د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د دوو ورځو لپاره په اسلام آباد کې و چې په لړ کې د پاکستان له نوي صدر اعظم نواز شریف او نورو پاکستانی چارواکو سره وکتل. دا په پاکستان کې د مې د میاشتې له انتخاباتو او د صدر اعظم په توګه له غوره کېدو وروسته له نواز شریف سره د حامد کرزي لومړۍ کتنه وه. د فرانس پرېس خبري اژانس د راپور له مخې د پاکستان د دولت ځینې عناصر په دې تورن دي چې په پراخه پیمانه د طالبانو مالی مرسته کوي، دا ډله کنټرولوي او پناه ورکوي، خو اسلام آباد ظاهرا وایي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هیڅ هڅه نه سپموي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د فرانسې تلویزیون ته وویل کابل د اسلام آباد له نوي حکومت سره ډېرو ښو اړیکو ته بې دلیله هیله من نه دی. د زیاته کړه فکر کوي چې اوس په پاکستان کې دا درک رامنځته شوی چې پاکستان خورا زیاتې امنیتي او اقتصادي ستونزې لري او دا ستونزې له افغانستان سره د تروریزم پر ضد په جګړه کې له همکارۍ پرته نشي حل کېدی. ښاغلی رسول له افغانستان د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د طالبانو د قوت موندلو په اړه اندېښنې رد کړې. وی ویل په دې برخه کې زیاته مبالغه کېږي. د دې په وینا طالبانو په سژنی دوب کې ډیری هلی ځلې وکړې چې داسې وشي چې ګواکې د 2014 کال په پای کې دوی بیرته واک ته رسیدای شي، خو بریالي نشول. د افغانستان د بندنیو چارو وزیر همداراز ویل طالبان د افغانانو لپاره هیڅ راز جذابیت نه لري، ځکه چې د دوی کار یوازې وژل دي، دوی د افغانانو لپاره له دې پرته بل څه نه لري. زلمی رسول همداراز ویل د افغانستان امنیتي ځواکونه د هیواد د 80% سیمو امنیت په خپل ساتي. د پاین حال کې ول چې په هلمند او کندهار کې څو ولسوالۍ د طالبانو په کنټرول کې دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د ولسمشر اتلونکو انتخاباتو ته یو نوی ائتلاف رامنځته شو چې وایي په انتخاباتو کې د ګډون ترڅنګ به په هیواد کې د سولې د پروسې لپاره هم کار وکړي. لا کابل پرې قاسم سولمل نور حال راکړي.
د افغانستان د ملي تفاهم د مجمع په نوم د تازه جوړ شوی ائتلاف مسولین ادا کوي چې د وسلوالو طالبانو استازي هم په دې ائتلاف کې ورسره دی. د ائتلاف د پنځمه په ورځ په کابل کې رسمي خپل موجودیت اعلان کړ چې مسولین وايي لس سیاسي ګوندونه او یو سلو لس بیلابیل سازمانونه او بنسټونه غړي توپ لري. د دې مجمع مشر سید ساق ګیلانی د پنځمه په ورځ په دې اړه جوړې شوی غونډې ته د وینا پر مهال د سولې روان بهیر ناکام بله. شغل ګیلانی په دې اړه وویل
صلح په مهارت تدبیر
سوله په مهارت تدبیر او د دواړو لورو ترمنځ د اعتماد د جوړېدو پر اساس رامنځته کیدای شي. موږ نشو کولای سوله په ریاض، دوحه او یا انقره کې ولټو. د سولې لپاره باید د افغانستان کلو ته ولاړ شو.
نوموړي پرته لدی چې د چانوم واخلي ویل د طالبانو یو استازي هم په یاد ائتلاف کې شامل دی. که څه هم د ملي تفاهم د مجمع مسولینو د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو ته کوم ځانګړی کاندید معرفي نه کړ، خو هیله وشو چې ژر تر ژره به یو کاندید معرفي کړي او یا به هم له یو کاندید څخه ملاتړ وکړي. وسلوال طالبانو تر اوسه د شغلي ګیلانی د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو په خاطر دې ګواښونه کړي چې راتلونکو انتخابات به ګډوډ کړي. اخو د افغانستان د سولې علي شورا به وایي چې یاد ائتلاف اصلا د خپل سیاسي اهداف لپاره جوړ شوی دی، خو زیاتوي چې که دا ډول سیاسي جریانونه وکړی سي وسلوال طالبان د جګړې پرېښولو ته وهڅوي نو دا به یو ښه اقدام وي. د سولې د علي شورا ویاند شهزاده شاهد په دې اړه وایي
که څوک هم دا سي چې هغه د جنگي مبارزې نه لاس واخلي او د سیاسي عذاب سره یوځای شي او خپل سیاسي فعالیت شروع کړي، زما په نظر دا یو ښه قدم دی. البته د سولې لپاره یو ادرس جوړ شوی، ځکه د سولې خبرې په متفرق شکل باندې او خوري وري ما په خیال چې مثبت نتیجه به ورنه کړي.
په دې وروستیو کې د افغانستان د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته د ائتلاف نو جوړېدو ته حساسیت سوي او شاید سولې پروسه د دې ائتلافونو د انتخاباتي کمپاینونو یو توده مسله ووسی. جمهور رئیس حامد کرزی تر میلادي میاشت پاکستان ته په خپل رسمي سفر کې هڅه وکړه چې د سولې له پروسې سره د پاکستان همکاري جلب کړي. افغان چارواکو ویلي په دې سفر کې پاکستان د همکاري ژمنې کړي، خو اوس د دې هیواد له خوا د عملی اقداماتو په انتظار دي.
ازادي رادیو د امریکا د سر مفتش دفتر په یو ریپورت کې په دې اندېښنه ښکاره کړې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو سیټ په سلګونو میلیونه ډالر په داسې حال کې ورکړي چې په دغه وزارت کې فساد موجود دی او د مرستو د لګولو حساب یې هم ورڅخه نه دی اخیستی. د دې ادارې د ریپورت په اړه نور جزئیات عصمت څاروان وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکا د مرستو د څارنې ادارې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د امریکا د مرستې پر ځای کېدو اندېښنه ښکاره کړې. سیګاریا د افغانستان د بیا رغونې د خاص سر مفتش دفتر په خپل تازه راپور کې ویلي چې د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یا یو ایس ایډ له دې سره سره د افغانستان عامې روغتیا وزارت ته په میلیونونو ډالر ورکړي چې په دغه وزارت کې د مرستو د ضایع کېدو او خوړل کېدو خطر شته. د افغانستان د بیا رغونې د څارنې لپاره د امریکا د سر مفتش په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له دې سره سره چې اداري نیمګړتیاوې لري د امریکا د مالیه ورکوونکو میلیونونو ډالر د مشارکت د قراردادونو پر اساس په داسې حال کې ترلاسه کړي چې په ځای د دغو پیسو د مصرفېدو په اړه ډېر لږ اطمینان موجود و. د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت پروژو ته د اټکل له مخې 2.6 میلیون ډالر ورکړي، خو بیا یې مصرف نه دی محاسبه شوی. د افغانستان د بیا رغونې د څارنې لپاره د امریکا د سر مفتش دفتر وایي نه محاسبې او د افغانستان د عامې روغتیا په وزارت کې د فساد موجودیت د امریکا د مرستو د ضایع کېدو خطر رامنځته کړی دی. په راپور کې یادونه شوې چې د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې مسؤلانو سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې د خاص سر مفتش دفتر ته ویلي چې د عامې روغتیا د وزارت له لوري د مرستو په لګولو کې د نیمګړتیاو په لټنه د دوی مسؤلیت نه دی، خو سیګار وایي چې دا د امریکا د مرستو په وړاندې بې پروايي ده. سیګار په خپل راپور کې د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې ته سپارښتنه کړې چې نور د افغانستان عامې روغتیا وزارت تر هغو مالی مرسته ورنکړي چې دغه وزارت د اټکل پر اساس پر خپلو پروژو د لګولو پیسو حساب نوي ورکړي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
په هنه
زه یم په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
ولسمشر حامد کرزی وایي طالبان د خپلو بهرنیو ملاتړو لخوا د اسلام د تخریب او بدنامه کولو لپاره ګمارل شوي. د ولسمشرۍ د ویندوی دفتر لخوا په خبرې شوې اعلامیه کې ولسمشر کرزی په حواله ویل شوي چې طالبانو ته دنده سپارل شوې چې پر جماعتونو دیني علماو او دیني مراسمو حملې وکړي. دا څرګندونې په غزنی ولایت کې د یو دیني عالم له وژل کېدو وروسته مطرح کیږي. په عین حال کې سیاسي څېړونکي وایي چې ولسمشر کرزی ځکه د طالبانو پر وړاندې خپله لهجه بدله کړې چې له دولت سره د هغوی د یو ځای کولو لپاره یې هلې ځلو جنت اور کړی. نسیم شفق نور تفصیل دروري.
سیاسي سيډونکي وایي چې ولسمشر کرزي د طالبانو پر وړاندې ورسته له هغه خپل لهجه توند کړ چې خبراترو ته د هغوی د حاضرې دوله لپاره پرلپسې هڅې ناکامې شوې. ولسمشر کرزي په غزنی کې د یو دینی عالم له وجل کې دوه ورسته ویلي چې وسلوال طالبان د خپل بهرنۍ عملاتړو لخوا ګمارل شوی چې اسلام تخریب او بدنامه کړی. د سیاسي چارو سیډونکو عزیز الله اریافر د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر کرزي پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره خپل لهجه بدله کړې ده. خای د ولسمشر کرزي د خبرو یا ویلات دا وی چې طالبانو افغان حکومت په رسمیت ونه پیژند او تر ډیره یې وغوښتل چې له لویدیځ امریکا او عربي هیوادونو سره په مستقیم ډول خبرې اترې وکړي. زه فکر کوم له دولت سره د طالبانو د نږدې کېدو په اړه بے باوري موجوده ده چې ښاغلی کرزي دا ځل خپل لهجه ته تغیر ورکوي. د غرض ولسمشر کرزي په دې ډول خبرو هڅه کوي چې د سولې خبرو اترو ته د طالبانو د چمتو کولو لپاره پر هغوی فشار راوړي. د ارګ له مانۍ څخه په یو خبره شوې اعلامیه کې د ولسمشر کرزي له قوله راغلي چې طالبانو ته د هغوی د ملاتړو لخوا دنده سپارل شوې چې پر جماعتونو دینی مراسمو او دینی علماو حملې وکړي. خاغلی کرزی سرګنده کړی چې وسلوال طالبان به لخپلو دی اعمالو سره افغانانو ته ځواب ورکوي او په آخرت کې به د خدای له سخت عذاب سره مخامخ شي. ولسمشر کرزی د پخوا په خلاف د طالبانو پر ضد د توند لهجه ورسته له هغه کارولې چې وړمشپه په غزنی کې د مولوی نورالحق په نوم دینی عالم لخپلو دو زامنو سره د طالبانو لخوا ووجل شو. دغه راز د پنځشنبه په سهار د کابل ښار په لویدیس کې هم دوه وطنو وسلوالو پر یو جماعت حمله وکړه او درې لمونځکون کې ټپیان کړل. تر دې وړاندې هم د افغانستان په ځینو سیمو کې په جماعتونو کې چاودنې او انتحاري حملې شوي او په تیرو څو کلونو کې ګڼ شمېر دینی علما په یو او بل نوم وژل شوي. بل لور ته دینی عالمان وایي چې پر جماعتونو او دینی علماو حملې په هیڅ نوم په اسلام کې جواز نه لري. دینی عالم مولوی هدایت الله هدایت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کسان چې د جماعتونو استفاده کوي، وحشت خلقي او انتحاري عملونه اجرا کوي، په جماعتو کې علماي دین وژل کیږي او بېګناه انسانان وژل کیږي، دوی د اسلام له نظر نه حرام دی او د اسلام په ارزښتونو کې قطعا مطابقت نه لري. کسان د جماعت او د مدرسې او د نورو مقدس اماکن نه استفاده کوي، له شریعت نه مردود دی.
وسلوالو طالبانو د ولسمشر کرزي د سرګندونو پر وړاندې سخت غبرګون ښودلی او په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په غزنی کې وژل شوی دینی عالم مولوی نورالحق او زامن یې اربکیان و. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په دې خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې جمهور رئیس کرزی باید د هغو دینی علماو په اړه هم خوشینی څرګند کړي چې یا په بمباریو کې وژل کیږي او یا هم له جماعتونو څخه نیول کیږي او بندیان کیږي. جمهور رئیس کرزی تر دې پخوا په خپلو ویناوو کې په څو ځلو طالبانو ته ورونه ویلي چې له دې عمله کله ناکله د سیاسي مخالفانو او څېړونکو لخوا پرې انتقادونه هم شوي دي.
د افغانستان د دفاع وزارت د سینو امنیتي پیښو د مخنیوي په هدف د دغه وزارت د ټولو موټرو د پلیټونو د بدلولو چارې پیل کړي. لا کابله د فریبا ظاهر په ریپورت کې پرې تفصیل اورو.
د دولتي او پوځي موټرو څخه ناسمه ګټه اخیستنې تر ډیره د نامنیو په ډیریدو کې د یو لامل په توګه انتقادونه راپارولې دي. د افغانستان د دفاع وزارت د دغو موټرو څخه د ناسمه ګټه اخیستنې د مخنیوي په هدف په یو نوي اقدام کې د وزارت ټول موټرو ته سپارښتنه کړې چې له نوي جوړو شویو نمبر پلیټونو څخه استفاده وکړي. د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې د نویو موټرو په پلیټونو کې د پخوانیو هغو سره توپیر شته او د ده په خبره نور به هیڅوک کولای سي له دغه پلیټو څخه ناسمه ګټه واخلي.
توپیر را دی هغه باندې هلته مونږ یو نشان لرو، د ملي اردو نشان دی ور باندې، او هغه نمره او هغه لایم چې دی هغه ټول پیژني چې دا په ملي اردو پرې دغه موټر مربوط دی. مثلا هلته ور باندې یو نشان ویل شوی دی، حروف ور باندې دي. دا مسلسله شمیره داسې ده چې د وزیر صاحب دفاع نه نیولې اول د جنرالانو لپاره، مثلا لومړی لمبر، دوم لمبر، دریم لمبر، پنځم، شپږم، اووم، اتم، هغه ډېر اسانه پیژندل کېږي. د دې لپاره د پیژندلو علائم لري.
په افغانستان کې د روانو ناکراریو په ترڅ کې تر ډېره لیدل شوي چې وسلوالو مخالفینو د ملي پوځ یا ملي پولیسو موټر ترلاسه کړي او بیا له هغوی څخه د خپلو اهدافو په ترسره کولو کې ګټه اخلي. یوازې دا نه، بلکې وسلوالو مخالفینو د پوځ او پولیسو له یونیفرم څخه هم ډېر ځله د وسلوالو بریدونو په ترسره کولو کې کار اخیستی دی او هم یې په نیول شوي موټرو کې دغسې بریدګر له یو ځای بل ځای ته انتقال کړي دي. خو د دفاع وزارت چارواکي ټینګار کوي چې د موټرو د پلیټونو بدلول به دغه ډول پیښې تر ډېره راکمي یا پیخی لمنځه یوسي. په همدې حال کې یو شمېر پوځي کارپوهان د دفاع وزارت دغه اقدام ستایي. جنرال عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته ویل چې دا چاره به د امنیتي پیښو په کموالي کې اغیز وکړي، خو شرط لري.
دا د لمبر پلیټ تبدیلی ده، دا ډیر موثر دي، دا ښه دي، اما شرط یې دا ده چې دغه لمبر پلیټونه چیرېږي چې هغه ځای کې چې جوړېږي د هغه ځای امنیت وساتل شي، چې هغه ځای نه دا کولی شي چې دوی هم جوړ کړه، مخالفین هم ترې جوړ کړه. بیا هغه دو پنځه یک سوسه چې نور پلیټونه اضافي جوړ نه شي، په هغه تعداد جوړ شي، په هغه تعداد چې د دوی موټر او وسایل دي، او نور د بهترین نظم د پاره چې دوی غواړي چې نظم وکړي، هغه دغه ته په خپله قطعه کې کله چې یو موټر ځي خدمتي یا چا سره ځي، هغو د په نامه د خطو سیر باندې باید یو کتابچه ولري چې هغه هر ورځ خطو سیر کتابچه کې د دوی حرکت نوشته شي، باید هغه نه سو استفاده نه کړي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي دا چاره یې له څه مودې راپدې خوا پیل کړې او وایي دا مهال د ملي دفاع وزارت ډېرو موټرو ته نوي پلیټونه ورکول شوي دي. دوی وایي که چیرې که موټر له زاړه پلیټ سره ولیدل سي نو قانوني سزا به ورکړل سي. که څه هم د دفاع وزارت په ټینګار سره وایي چې دا چاره به د امنیت تر څنګ د ترافیکي تخلفاتو په کمولو کې هم ډېر اغېزمن وي، خو لا تر اوسه هم داسې نه ښکاري چې دغو نویو پلیټونو د یادو اهدافو هم ترافیکي او هم ناوړه ګټه اخیستنې د مخنیوي په برخه کې څه بدلون راوستی وي.
د ناټو په مشه حساب څوکونه وای چې د سړک د غاړې ماينونه افغان امنیتي ځواکونو ته لوی ګواښ دی او دوی د ماينونو د شنډولو لپاره په افغان ځواکونو کې 200 ډلو ته روزنه ورکوي. په دې اړه د کابل د اسدالله لودین یو تفصیلي رپورټ اورو.
په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ ایساف ځواکونه وایي چې د جګړې په ډګر کې افغان او بهرنۍ ځواکونو ته 50% مرګ ژوبله د خښو ماينونو په چاودنو کې اوړي. په کابل کې د ایساف د ګډې عملیاتي قمندانۍ د پلان مرستیال فرګس مکلکلن وایي چې دا مهال د افغان همکارانو په ملګرتیا د ماينونو د کشف او شندولو لپاره نوې هڅې پیل کړې دي. جنرال لکلن د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا مهال د افغان امنیتي ځواکونو څه باندې 200 ډلې د خښو ماينونو د شندولو روزنه ترلاسه کوي.
خښو ماينونه د جګړې په ډګر کې د 50% مرګ ژوبلې سبب کیږي. اوس په دې برخه کې څه باندې 200 ډلو ته چې هر ډله کې دوه یا درې کسان شامل دي روزنه ورکول کیږي. دوی د ماينونو په ضد مبارزې او سارنې مسلکي روزنه ترلاسه کوي. دوی ته د ماين د کشفېدو وسایل او نقلیه وسایل ورکول کیږي.
د استرالیای جنرال ویل چې دا مهال د افغانستان په بیلابیلو برخو کې 90% ماينونه له چاودنې مخکې کشف او شندېږي. د افغان ځواکونو د ماين پاکۍ د روزنې او فعالیتونو د لیدو لپاره په دې وروستیو کې په پکتیا کې 203 تندر قلي اردو ته ولاړو، چیرته چې د ملي اردو 9 سرتیري د ماين پاکۍ په لومړنیو زده کړو بوخت دي. د دې قلي اردو قمندان جنرال محمد شریف یفتلی ازادي راډیو ته وویل چې له ماينونو سره مبارزه د مهال د دوی په لومړیتوبونه کې ده.
څلورو لیوګانو ته دلته شوانه او روزنه ورکول کیږي. دوی له فراغت وروسته ځي او خپل ملګرو ته د همدې وسایلو زده کړې ورکوي. دوی ته ښه روزنه ورکول کیږي. موږ هڅه کوو چې د شوانه او روزنې د بهیر د کندکونو په کچه پیل کړو.
په 203 تندر قلي اردو کې د ملي اردو ځواکونو ته د ماين پاکۍ په برخه کې 2 میاشتنی کورسونه جوړیږي او لومړی ډله یې د فارغېدو په درشل کې ده. د دې روزنیز کورس زده کوونکي د ښوونې له بهیر څخه خوشاله دي، خو وايي دوی د ماين د پیدا کولو او شندولو لپاره کافي تجهیزات نه لري. که څه هم ایساف ادعا کوي چې د افغان ځواکونو د ماين پاکۍ ډلو ته هغه څه وسایل ورکوي چې بهرني ځواکونه یې کاروي، خو د ماين پاکۍ کارکوونکي د تجهیزاتو له کمښت څخه شکایت کوي.
زمانو برډمل غوث الدین موږ ته د اوس کوم درس چې موږ وایو د ماينولر درس دی، د ډیروري درس دی، د حزب مراقبت درس دی. موږ سره یو علای کشف ماين دی چې ولان وته وایي، یو شانسیت وته وایي. موږ چې کوم تجهیزات لرو د انجینرۍ په حساب یا د ماين پاکۍ په حساب، لکه خارجیان چې لري داسې تجهیزات موږ نه لرو. وی موږ د شاینه لرو چې بارود کشو کی.
بریدمن غوث الدین وای دوی له داسې پیښو سره هم مخ شوی چې یو ځای ته دوی د ماين د شندېدو په خاطر تللی وي، خو هغه د دوی په همکارانو چاودلی وي. د ملي اردو د ماين پاکۍ د تجهیزاتو د کمښت موضوع مې د تندر قلي اردو له قمندان جنرال محمد شریف یفتلی سره شریک کړه. نوموړي په دې اړه وویل
د اردو ملي او ځوان اردو دی په څومره چې انکشاف کوي تجهیزات او تسهیلات از اضافه کیږي. ورس پرس دا تیر کال مون دا وسایل نه درلود، اوس دا وسایل نوې کال راغلي دي. کنه د دې لپاره ورس پرس د ستونزې مشکلات حل کیږي، اردو مجاز کیږي.
له ماین څخه ځان منشي ځینې افغان سرتیري هم له ژوند څخه زړه تورې شوي او وایي چې د ماین د چاودنو بعد خاطرې به یې د عمر تر پایه له یادونه وځي. د پکتیا د څمکنیو ولسوالۍ اوسیدونکي او د ملي اردو سرتیری رکیم جان چې د ماین چاودنې دواړه پښې ژوبلې کړې وایي ډېر کم هیله مند دی چې بیرته به عادي حالت ته راوګرځي. نوموړی چې د تندر قلي اردو په روغتون کې بستر دی وایي چې درې واړه ماشومان لري او د هغوی یاد یې ډېر ځوروي.
نوم مې دی رکیم جان. زه هلته کې کور ته تللی وم، هلته طالبان ډېر زیات دي. چې کور نه راووتم بس زه د مین انفجار لاندې راووستم، پیاده لاره په هغه کې به تخخ کړو او ډزې را باندې وکړې، زه هم زخمی کړم. حالا اوس مې د دوی دواړه مخې غوسې دي، مقصد یو پښه چپه پښه پښه دواړه دي.
په افغانستان کې د ماین چاودنې په دې وروستیو کلونو کې زیاتې شوې دي چې اکثره وخت قربانیان هم وګړي وي. یوناما هم شاوخوا یوه میاشت وړاندې وویل چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکیانو مرګ ژوبله 30% زیاته شوې چې اصلي لامل هم د ماینونو دی. د افغانستان د دفاع وزارت هم تاییدوي چې د خښو ماینونو له امله افغان پاوسته ډیره مرجوب لاوړي، خو وايي چې ځینې دغه ډول ماینونه بهرني متخصصین جوړوي. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی وايي چې دا مهال په افغانستان کې دوه ډول ماینونه موجود دي چې یو ډول ډیر خطرناک او بل ډول ډیر خطر نه لري.
بمونه چې په افغانستان استفاده میشه دو نوع، یک نوعی که
هغه بمونه چې په افغانستان کې کارول کیږي دوه ډول دي. یو سطحی دي چې بهرني متخصصین راځي او په افغانستان کې خلکو ته د جوړولو روزنه ورکوي. بل ډول بیا په بهر کې جوړ شوی قوي ماینونه دي چې د بهرنیو استخباراتي کړیو په وسیله هیواد ته راننه کیږي او دلته په انتحاري حملو او د سړک غاړې حملو کې ترې کار اخیستل کیږي.
د دفاع وزارت وایي د حکومت وسلوال مخالفین د دې لپاره د ماینونو په ایښودو تمرکز کوي چې له افغان ځواکونو سره یې د مخامخ جګړې توان له لاسه ورکړی. د بشر د حقونو مدافعین بیا وایي چې د جنگ ښکېل ډلې باید د ماینونو له ایښودو ډډه وکړي، ځکه د دوی په خبره اکثره قربانیان ملکي وګړي دي. دا چې په دې برخه کې به د ایساف په مرسته د افغان ځواکونو پیل شوې مبارزه څومره نتیجه ورکړي، دا به د وخت په تېرېدو څرګند شي.
اوس هم د مهمو خبرونو سرټکی او عربیا. د کورنیو چارو وزارت وایي په اروزګان کې د غیر مسؤوله وسلوالو د قومندان د نیولو لپاره هلې ځلې کوي چې د لسګونو ملکیانو پر وژلو تورن دی. د کورنیو چارو وزارت په وینا د ملیشه قومندان عبدالحکیم شجاعي د نیولو حکم صادر شوی، خو نوموړی د تېښتې په حال کې دی. په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې اساب ځواکونه وایي تر نمایي زیات افغان او بهرني پوځیان د سړک د غاړې د بمي حملو او د ماینونو په چاودنو کې وشل کیږي. د افغانستان د بیا رغول لپاره د امریکا د مفتش دفتر وایي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ته یو ایس ایډ په سلګونو میلیونه ډالر په داسې حال کې ورکړي چې په دغه وزارت کې فساد موجود دی او د مرستو د لګولو حساب هم ورڅخه نه دی اخیستی. یوه هندۍ لیکواله چې له طالبانو څخه په 1993 میلادي کال کې د حیرانوونکي تېښتې په اړه کتاب لیکلی او په پکتیکا ولایت کې وژل شوې ده. قرغیزستان وایي د شانګهای د همکارۍ د ټولنې د مشرانو په راتلونکي غونډه کې به په بشکک کې جوړیږي، له افغانستان نه د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو پر وتلو خبر وشي. د پاکستان پولیس ادعا کوي چې د ګلګت د حملې اصلي تراهی نیولی. په دې حمله کې چې د جون په میاشت کې شوی و، لس تنه بهرني غرختونکي وژل شوي وو. دا شل ډلې د مشانو دوه ورځنۍ غونډه پرون د روسیې په سن پیټرزبورګ ښار کې پرانیستل شوه. د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادونو مشان په دې غونډه کې د اقتصادي ودې، کارموندنې، د بانکونو د شفافیت او د مالی له نور کولو سره د مقابلې په اړه خبرې کوي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی اعلان کړی چې د بهرنیو چارو وزیر به د نړۍ لسترو هیوادونو سره دغه هیواد د اتمي پروګرام پر سر د خبرو مشارکي. دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. زموږ د نورو خبرونو، ریپورتونو او مطالبه د لیدو لپاره زموږ ویب پاڼې ته ورتللی شئ. د ویب پاڼې پته مو ده ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم راځو یو کلی زرغګونه ډرامې ته. یو کلی زرغګونه ډرامه وړاندې کیږي، لا یاد مو باسي چې وروسته د ډرامې پر موضوع نسیم شفا د کابل په سټوډیو کې لا مل مسره ژوندې بحث لري او تاسو هم په دې بحث کې ګډون کولای شئ. یو کلی زرغګونه.
یو کلی زرغګونه.
خوږ اوریدونکو السلام علیکم. تاسو د ډرامې په تیره برخه کې واورېدل چې کلیوالو د برېښنا په جوړولو کې د ځوانانو هڅې وستایلې. راځئ په دې برخه کې لزر لخت ځان خبر کړو چې کوم غم یې زړه دردولی او له سترګو یې اوښکې بهلې.
پلاره دا شین بټه مل هغه باغ درته راوړل چې ته څنګه کړی و او ارمان یو چې دلته باغ جوړ کې شین بټه کا په ژوند وی او کله مرګ ورسته وی دې خدای رحمتونه دې په ژوندون خو دې باغ جوړ نه شو کړای. خدای دې درته قبر دې جنت باغچه کې. ستادی مرګ ورځ مې نه هېرېږي.
لاره خو دې زر لکه شاته ولاړو زر دې بدمشه دا ځانې ولې راباندې ناګاره کوو روانه شوه.
ځان یې نه دی ناګاره کړی خدای دادا زویه. د پلار غم یې په سترګو کې داسې ډنډونه جوړ کړي چې زه او ته ورته نه یو ښکاره شوي.
حضرت بد مشه هم دا خبره وه.
ته راځه چې د کاکا قبر ته د یوه دعا وکړو، بیا به د علیمې کاکا نه ته لاړ شو.
حضرت بد مشه هغې ته د څه لپاره؟
زرلښتې بېګا خپل پلار په خوب کتلی. علیمې راته وویل د خیرات دپاره ورته د غوښې غم وخورم.
سمه ده حضرت بد مشه، علیمې کاکا نه ته به لږ ډاډ هم ورکړو، ورته وبه وایو چې مونږ ټول له تا سره یو. حضرت بد مشه خفګان به نه کوي.
زرلختی؟ وا زرلختی، اوه گلپری تی دانن در باندې سو شای شوی، چی در ټیکری پیسکه پزان پسې کا شوی؟
وی خدایا، د ټیکری پیسکه ته خو مې هیڅ پام نه و.
په خو وخت کې راغلی زرلختی،
ولی چی در باندې شوی؟ دی اوبو په ساتل خو به دې ځان نه وی ژوبل کړی.
ولی نه، ساتل مې له لاسه خوشی شو او د پخې غټه ګوته مې ژوبل کړه. اوس به را سره دا ساتل تر کوره یوسی.
سمه ده، یو بیسم.
زرلختی، ته نن ولې داسې ورو خبرې کوې؟ ناروغه خو به نه یې؟
نه ناروغه نه یم، خو په زړه کې مې زور نشته.
بېګا مې پلار په خوب لیدلی و او اوس له قبره راغلم.
پلار دې خدای وبخښه، هغه خو برښتیا غوندې پاک سړی و.
دعا ورته کوم خو له یاده مې نه وځي.
ستا پلار ډېر بختور سړی دی، ځکه ستا غوندې تکړه هوښیاره لور خدای ورکړې. ته ډېره په غیرت ودرېدې، خپل ځمکه دې وګټله، خپل کور دې هلته آباد کړ چې خوښه دې وه.
داسې نه ده ګلپری، ته چې ماته تکړه وایې زه تکړه نه یم، خو دې پلار ډېرې زیاتې مینې تکړه کړې یم. هغه له ما سره له ځان نه ډېره مینه کوله.
دا ته څه وایې؟ ستا په خبرو خو زما یې سر نه خلاصېږي.
دا چې مې څنګه په ښځینه ځان باغ جوړ کړو او د پلار ځمکه مې خپله کړه، دا مې د پلار د مینې برکت دی. زه به تاته د هغې یوه کیسه وکړم.
سمه ده، ته کیسه وکړه چې د هغه مینې څنګه داسې تکړه او چابکه کړې.
زه ډېره کوچنۍ وم، له مور پلار سره مې غره ته تللی وم. هلته مې پلار لرګي راکول او مور مې سابه راټولول. زه د ویالې د پاسه په کوچني پله ناسته وم.
مورې، دا غر څومره ښایسته دی، نور هر ورځ هم دلته په سابو پسې راځي.
زرلښتې لورې، تار ته تللې؟ الا له ویالې نه لرې راشه چې خدای مکه ور ونه ولېږي.
نه مورې، په پله ناسته یم.
علیمې، سابه دې خلاص کړل که نه؟
هو دادی، یوه ټوکرۍ مې له سابو ډکه کړه.
زه هم دا یوه ټوکرۍ بس دی. اوس راسه او له ما سره دا لرګي وتړه چې ځو له خیره.
ښه دادی، دا راغلم. زرلختی، وا زرلختی،
زرلختی لورې،
وای خدایا، خاورې مې په سر شوې. الا سړیا زر شه، ویالې ته وڅوکه چې لور مې ولیده.
علیمې،
زر کوه،
علیمې، علیمې، زرلخته در ونیسه.
رایکه، رایکه، زرلختی، وا زرلختی، سړیا زر کوه، د دې خوښکې له شګو ډک دي او خبرې مې کوي.
زلکتی لوری، زلکتی لوری، سترگی و غڑاوا
چوشو، او بخو بای نگی تیره چوی؟
نا پایگم کاکا، سا نباسی. زلکتی لوری، و زلکتی لوری کومه ده، او بخوی لخلین نراوزی.
خانو، خیتی تیم روم رو زور ورکا.
بسم الله،
شکر خدایا، چلیم بجوانده ایده. سریا، د تاله په خینه خو مو وینه بایګي.
زه شکر چې لور مې خدای ښه کړه.
زه ښه شو چې بیا یاد وي، نو اوبو ته به نه ورنږدې کېږي. خو که بیا له اوبو سره لوبې وکړې، نو ور پرېږدې چې یوسي.
دا ته څه وایې کاکا؟
تنده یمه ګونځې کوه، زه شپږ لورګانې لرم، خو پوهېږم چې هېڅ مې په کار نه راځي. هسې راته ویښته سپین کړه.
خو زه مې خپله زرلښته له ټولې دنیا سره م نه برابروم. اولاد خو د زړه ټوټه یې، ما ته لور او زوی کوم فرق نه کوي. اوس هم له خدایه ډېر راضي یم.
ټوکه مې درسره وکړه، لور دې راپورته کړه چې په کچرې تر کوره درسره یوسه.
نه خیر ویسې کاکا، په ما مې خپله لور بوج نه ده، زه یې په خپله تر کوره وړم.
هلته مو وکتل چې پلار مې راسره څومره مینه لري. په پښه کې تیره لرګی نه نیوتی و، خو هله یې له پښې راوکاږه. کله چې ما سترګې وغړولې، هماغه مینه وه چې په ما کې طاقت واچوه. خو زه تر اوسه په دې نه پوهېدم.
چی مینه دی چه جوان دومره بدلویشی وسرانه وقت تیر دی
هر وقت سر وقت دی تی دیخ پل اولاد تم دومره مینه ورکه
لایدا دا زوی دا کاکا پا قبر دی پام کوا چه بیا داشین بوتای وز نشی
سامانه پلاره خوزر دی بادماش یا پختنه در نوکم
اوکا چه پختنه که
زمان لگ لگ پیادی که تستاو دا کاکا دیر سر جوڑا وا
زمی پا ورور دیر گرام کاشکی چه ورور می جوانده وی
خوزر دی بادماش ایران پا دیم چه بیا دیر زر لگ چه سر پتشی وران است وا
لایدا دا زوی دا خبرم ای تروس در تنوا کردی خونن چه مخپل و رو دیر یادیگی در تاو بیوایم چه والی میل زرلخ که سر کینه پیدا شوی
حضرت بادموشا
گناه طول از ماو لو رو سر می پیوا خبر کینه پیدا شو اغا کینه می تر دیر پزرکی وساطل ورو ورو می شیطان زرلخ تم لپا مبدا کرد
حضرت بادموشا لکاکا سر دی پکوم خبر کینه پیدا سوا
خدای داد از ویا دا دیر پخوانه کیسه ده موږ چې له مهاجرت نه بیرته خپل وطن ته راغلو زه او بارهم ورور مې په کوټه کې ناست وو ته ویده وې
اکرم خانه ته کښېنه چې زه ځم د چایو ورته ووایم
نه بهرام لالا څوک له خوبه مه راویښوه زه په دې توره شپه کې ځکه راغلم ما ویل چې یوه خبره درته وکم او بل څوک یې وانه وري
څه خبره دې کوله زما دې اندېښنه کړه
زه چې له مهاجرته بیرته کلي ته راغلم نو مې کتل چې د ډېرو خلکو ځمکې شاړې وې خو تا له ځمکې سره ډېر زیار ګاللی ډېره خواري دې ورسره کړې ده خو په ویش کې راته لږه بې انصافي ښکاري
بې انصافي ما ویل چې ته به څه خبره کوې
نه مطلب مې بل دی
زه دې په مطلب پوه شوم سبا به جریب کښ راوغواړو او ځمکه به ټوله پې جریب کړو
نه نه په جریب کې خبره نشته خو ستا د واده شل کاله پوره شول او زوی دی پیدا نشو
په مطلب دی پوه نشو مکرم
مطلب می داده چه ستا خواسیم لور ده دست یو که چه ده پتو ده سر ما تلگه نور از مک هم را که خدای داد چه لخیر غر شو اغا با پکی زان تا کور جور کی
دا خبر تا بین صافی کاری ده
هو جلی پز مکت شای کی ز زوی لرم سبا با واده ورتا کوم اولاد با ورتر غاری
بس چه بلا خبره ونه که اکرم ما ته دا پیغور راکوي چې زامن نه لرم تا ته د خپل زوی خدای سل سره کړه خو زما لور زما د زړه ټوټه ده
مطلب می پیغور نه و
په مطلب دې زه پوه شوم ته وایې چې زه باید د خپلې لور سره مینه ونه کړم په کومه سترګه ورته وګورم او د زلختې پیدا کېدل د ځان دپاره پیغور او شرم وګڼم
نه بهرام لالا زه نه وایم چې مینه ورسره مه کوه خو ځمکه
بس اکرمه بس زلخته زما د زړه ټوټه ده
بهرام لالا
زلخته ما ته له زوی نه کمه نه ده هغې ته زه د زوی په سترګه ګورم د زوی په سترګه
بهرام لالا ته خو زما یوې خبرې ته غوږ ونیسه
نه زه ستا یوه خبره هم نه اورم زه له مخې مې پناه کېږه او یو ځل بیا سر په ګریوان کړه او ځان سره ښه فکر وکړه
حضرت بادماشا داسې کیسه وه
کور ته چې لاړم بهرام لالا ته مې ډېر په غوسه وم شیطان را ته په زړه داسې ډبره کېښوده چې بیا مې نه بهرام لالا خوښېده او نه یې لور
حضرت بادماشا نو تا په همدې خبره له زلختې سره کینه اخیستې وه
خو اوس په خپل کار ډېر خجالت یم بهرام لالا مې د ملایکې په څېر پاک سړی و د هغه له پښې لاندې مېږی هم نه و ازار شوی
که کاکا مې ژوندی وای نو زموږ به له زلختې سره هم شخړه نه راتله
خو زرلخت هم په خوی کې خپل پلار ته ختلې ده هغه هم د پلار غوندې نرم زړه لري
خو زړه د بدمشه زه هم کوښښ کوم چې د خپل کاکا په څېر شم
شاباش بچیه خو اوس راځه چې علیمې کاکانۍ ته دی ورشو
بلې د ازادي راډیو محترمو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ دا یو کلی زرغګونو ډرامې نولسمه برخه مو واورېده ګرانو اوریدونکو نن د ډرامې د موضوع په اړوند له کوم کارپو سره بحث نه لرو بلکې د یو کلی زرغګونو د ډرامې یوه تکړه مو مسله مو خپل پروګرام ته میلمنه کړي پوهیږئ دا مو مسله څوک ده
دا مو مسله زرلخته دا چې په یو کلی زرغګونو ډرامه کې ل خپل کاکا اکرم خان سره د خپل پلار پر ملکیت ډیر ناندري ووهلی. تاسو کولای شئ همدا اوس ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ. د استودیو د ټلیفون شمیرې دي 0800 22 55 او 0900 993 1540. ګران اوریدونکو، مونږ غواړو چې په دې پروګرام کې تاسو داسې کیسې په لنډ ډول واورو لکه چې زرلخته او اکرم خان د ډرامې په 19مه برخه کې وکړي. زرلشتي پروگرام ته په خیر راغلی ستړي مش
مننه ژوند یو سي دلو یو بخون کې خدای په نامه ز خپل سلامونه او نیکی هیله دی ازادي رادیو ټوله اوریدونکو ته وړاندې کوم. زلیما وهاب اندړیم دی یو کلی زرغګونو په ډرامه کې دی زرلختي رول لوباو.
نو تاسو خو پلان ډول د خپل نو معرفي ک نور وایسته زده کړی کوي چیرته کوي د اوس خوانځي کې است پانتون کې است؟
زه اوس په پانتون کې هم دی کابل پانتون مسله یم کمپیوټر ساينس پانځه لوستم.
ښه، پلان ډول کا پوښتنه درنو کوم واده دې کړې؟
نه.
ښه ډیره مننه کوم. زرلخت په ډرامه کې تاسو هغه کیسه بیان کړه چې پلار دې په وړکتوب کې لسینه وژغورلې او دا دې هم بیان کړه چې پلار دې له تاسو سره ډیره مینه کوله. د دې کیسې له بیانولو ستاسو هدف څه و؟ څنګه په ډرامه کې دغه کیسه راغله؟
دا کیسه داسې راغله چې زه سین ته لویږم او پلار و مور مې مشغوري، او زما هدف دا و چې ټول خلک باید خپل اولاد ته مینه او محبت ورکړي تر څو چې په آینده کې هغه ډیر باجرته او قوي لوی شي.
بله، ډیره مننه کور ودان. اوریدونکو لرو لاغو سره به هم خبرې کوو په همدې موضوع باندې. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
الو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورور، ستاسو مشه پروگرام ته کا د ډرامینو لسمه برخه موریدلی یاتمن به تاسو هم مسله خسته وي چې موږ په چی باندې خبرې کوو او دغه د زرلخت ډرامې تکړه مسله زموږ ملمنه ده. آیا تاسو په ځوان کې د سې سره غلي دي چې مثلا تاسو سره په وړکتوب کې په کورنۍ په فامیل کې محبت سوي وي او تاسو ته دغه محبت په غټوالي کې جرأت در بخلی وي او اعتماد در بخلی؟
نو دا په ډیره سخت پیغام دې شروع کړی ځکه
ملتاسو په خپل ځوان کې د تجربه لري چې لوړکتوب نه څه در په یاد دي چې مثلا فامیل دی پلار دی چې تاسو سره محبت کړی وي او د تاسو د جرأت سبب ګرځېدلی وي اوس؟
او دا خو دی اخر دی باندې خلیت باور لري او دی هغه سره ډیر خلک کوي ځکه چې دی خو ډیر ښه برنامه شروع کړی دی.
ښه، ډیره مننه کور ودان ډیره مننه. ښه، نو زرلخت ستا په نظر لکه څنګه چې په ډرامه کې راغلی و په وړکتوب کې مینه او محبت او د اولادونو سره که الک وي او که انجلۍ وي د والدینو ډیر محبت او هغوی ته جرأت ورکول دا په راتلونکي ځوان کې هم ستاسو نظر همدا دی چې هغه ته اعتماد وربخي؟
بلې، او دا زما خپل نظر دی. او مور و پلار هر څومره مینه او اعتماد په نفس خپل او د اولاد ته ورزده کړي په لوی ویل کې هغه ډیر زیات کولای شي چې ډیر ښه ژوند ولري او په ښه ډول خپل ځان خپل هدف ته ورسوي په جرأت سره.
مننه کوله نظر لختي، ډیره پوز د پوری خبره دی وکړه. ګران اوریدونکو، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا په کورنۍ کې مینه او محبت جرأت او اعتماد زیاتوي؟ ستاسو په دې اړه نظر څه دی؟ که نظر لرئ هم دا اوس موږ ته ټلیفون وکړئ او موږ سره شریکی. بیا هم اوریدونکو لرو، مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده. عبدالغنی د پکتیا نه. تاسو هم په خپل کلی کې په خپل سیمه کې دغه سه کوم تجربه لرئ که نه لرئ؟ لکه په ډرامه کې مواورید د زرلشت او د پلار چې ورسته زرلشت د پلار مینه او محبت ډیر جرأت ورکا تل اکرم خان سره هغه د خپل ملکیت د پلار د ملکیت تر لاسه کولو په خاطر ډیر ناندري وهلی.
او ډیر ډیر مطلب دا چې ډیر غټ هغه مطلب څه چې کچیرته مطلب موږ سبق چې مطلب د سجر کې مطلب موږ ته لار ما هلته مین را سره کړه هغه مطلب موږ ته ډیر تخوې ځکه چې هغه موږ یو حق به حل دی مطلب یو نه د دوه نه دی مطلب کوم ځای دی مطلب مطلب یو سانه او بیو.
ټلیفون قطر شو. ښه، زرلخت پوښتنه دا وه د دې ورور چې تاسو ورونه لرئ او د کوم ولایت یاست؟
بلې، زه درې ورونه لرم. او زه د غزنی ولایت يم د اندړو د بلسوالینه.
او ورور ته نه مسران دي که تسران دي؟
یا ورور می مشر ده او دوه نور کشران دي.
ډیره مننه کور ودان. آیا تاسو اوریدونکو ته باید دا پیغام هم ورکړو چې ګران اوریدونکو آیا تاسو سره داسې کیسه شته چې د زرلښتې له خبرو سره یو څه تړاو ولري؟ آیا تاسو د زرلښتې له خبرو سره په ډرامه کې چې کومې خبرې وکړي یا کوم موضوع بیان کړه تاسو موافق یاست کنه؟ نو که هو موږ ته ټلیفون وکړي بیا هم اوریدونکو لرو مهرباني وکړي. ازادي راډیو ده.
الو سلام علیکم.
وعلیکم السلام. ورور څوک او کوم جنہ؟
شیرناغه د کاپیسا ولایت تاګل ځوان خبرې کوم.
ښه، نو مهرباني وکړه شیرناغه ورور له کاپیسا څخه، آیا تاسو په ژوند کې دغه کومه کیسه سته، کومه تجربه لری کای نه لری کای لری له موږ سره شریکه؟
اول خو دی اعلی وکړي چې هغه چا په افغانستان کې راکم اشتباه کړی جناتنه کوي یغې ماست پیمانه چې راکم د لاسټیک اجازه پیمانه ده. او ټول یې خوندې مینه د پروردګار زلاتي خورغونه او خیاري او اخلاق باندې مشارکې دي. هر هغه څوک چې اخلاق لري، اخلاق یې کوي، هغه ټول خلک ځان ته جلب کړی شي او خلک ځان ته جلب وي، نو زلاتي خورغونه اخلاق دې پروردګار ټول کې پیدا کړي.
ښه، نو شیرناغز ما پوښتنه دا و چې آیا تاسو په خپل ژوند کې داسې کومه تجربه لرئ چې په کورنۍ ژوند، کورنۍ محبت وروسته کې ځوانانو ته یا د کورنۍ هغه وړو ته شغه وخواړي او سره محبت کیږي، بیا وروسته هغه ته جرأت او اعتماد ورکي په ورځنۍ چارو کې؟
هو دا بالکل زړه څوک لیدلی حال دی. دا چې مثلا هر د خاطره دغه څوک اخلاق ولري، مثلا پوي په کار حساب باندې ټول خلک هغه ځان ته جلبولی شي، مثلا خلک هغه سره مینه محبت لري، دا خپل د روزمره کارونه په مخ باندې وړي.
کومه داسې کومه بیلګه، کومه کیسه لرئ چې موږ ته ووایاست همدا اوس؟
بیلګه کیسې ډېرې دي، مثلا خو دغه بیلګه ده چې څوک ښه اخلاق برخمن دي، نو د هغې سره ټول خلک محبت او مینه لري، او هغه څوک چې بد اخلاقه دي هغې سره ټول خلک ځان لرې ساتي.
ښه، ډېره مننه کور ودان شیرناغه له کاپیسا څخه کورم ودان، مننه. خ زرلخت استال نظر زوانانو ته په ورځنۍ چارو کې، د ورځې په کارونو کې، په ټولنه کې چې څه مسایل دي، هغه ته ونده ورکول، هغه ته د خبرو د وخت ورکول، د غو نظر اوریدل د مشانو لخوا، دا استاسو نظر په ټولنه کې څومره مثبت اغیز لري پر نورو باندې، او دا څومره زوانان ته جرأت ورکوي چې هغه ابتکار وکړي، کار وکړي، فعالیت وکړي؟
زما نظر دا دی چې همیشه مور پلار او که هر څوک وي، ځوانانو ته وخت ورکړي او د هغوی نظر واوري چې هغوی څه غوښتنې لري او څه وایي، څومره استعداد لري، کولی شي چې هغوی په آینده کې او بعد له هغې نه ډېر ښه استعداد پیدا کړي او همیشه جرأت پیدا کړي چې د هر چا له مخې چې هر څومره لوړ مقام کې اوسي خبرې وکولی شي او جرأت ولري.
او دا کوم رول چې ته لوبوي د زرلښتې، دا څنګه دا تا دا رول خوښ اوسم مسرخ اسوده خوشاله وسره کڅنګ په ډرامه کې؟
زه خپل رول ډیر خوښوم او ډیر خوشاله يم پکې. مننه کوم لغه ټولونه چې ماته دا رول را کړی ده او ما سره ډیر مرسته کوي.
کور ودان بیا هم اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده. مهرباني وکړئ. ټلیفون یې قطع شو. پر صورت زه لږ غواړم بل پوښتنه داسې وکړم چې کاکا د اکرم خان وروسته په ډرامه کې بد سړی نه ښکاري، ډېر ښه سړی ښکاري هغه ده، او څه علت و چې د سره په ضد کې شو او حتی په دې هڅه کې و چې جمیل ووژني؟ علت څه و په ډرامه؟
علت دا و چې زما میراث واخلي، او هغه داسې فکر کول چې ښځه نه باید میراث واخلي او د میراث حق ښځه نه لري. ډېر کوشش یې وکړو، ډېرې جګړې له ما سره وکړې او بالاخره پر جمیل حمله وکړه چې هغه باید مړ کړي او زما میراث واخلي.
او تا مقاومت وکړه د خپل حق په خاطر، نو دغه مقاومت او مدني مبارزه دې وکړه خپل حق دفاع په خاطر باندې، نو نتیجه یې ورکړه.
بله.
بیا هم اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده. ازادي راډیو ده، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وروره څوک یې له کوم جنہ؟
محمد موسی.
خا مهرباني وکي، آیا تاسو د ډرامې نولسمه برخه واورې د تاسو د کومه کیسه لرئ چې موږ سره شریک کړئ که څنګه؟
چې کوخې دوا یو هم جمعیت معاون و دغسې دوا وکړه،
البته دا خپل شهریو چې اولیت او شغه تر لاسه کړی خدای او خاص جرات ورته ورکړی. یا دا تاجد څه مسله خلکو د خوف پسا دغه خپل دوا یې پرېږده شوه خپل دوا یې وګټل.
ښه
اوس په جلال آباد کښې د بهسود ولسوالۍ کښې داول دغه سې داسې خدیر ظاهر دي ورسره داسې په جنجال دی.
نو ستاسو نظره د نورو خبرو ته غوږ نیول د ځوانانو د تنکیو ځوانانو او حتی د ماشومانو خبرو ته غوږ نیول ستاسو نظره دا څنګه دی؟ آیا هغوی ته جرأت ورکوي که نه ورکوي؟ آیا په راتلونکي کې راتلونکي ژوندانه کې هغوی ته هغه د نفس باور او اعتماد زیاتوي که نه؟
نو ماشومان ته باید اطمینان ورکول شي، دوی ته دوی ته وایي چې دا د آینده د وطن د آینده وتښتې ګوري، تاسې باید جرأت ولري، تاسې باید ځان ولري.
کوربدان ډېره مننه کوربدان. ښه نو زرلښتې اوس خو اکرم خان کاکا د تا سره هغه د ډېر ښه روابط لري، ډېر هغه تګ راتګ کوي، پوښتنه دیم کوي. ډېره خوشحاله
بلې او خوشحاله یم په دې خاطر چې کاکا مې پوه سو چې هره ښځه باید خپل حق واخلي او هره ښځه باید مقاومت وکړي، جرأت ولري. لکه ما غوندې هغه په خپلو ټولو هغه جګړو او کړو باندې پښېمانه شو او بېرته راغی موږ سره یو ځای سو.
ډېره مننه ګران اورېدونکو. زموږ د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. تاسو کولای شئ خپل نظرونه او انتقادونه په صوتي ډول دې شمیرې ته واستوئ چې په ډرامه کې په پام کې ونیول شي. دغه راز د اتصالاتو ګډونوال کولای شي 913 شمیرې ته هم خپل لیکلي پیغامونه واستوي. بیا هم اورېدونکی لرو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام وروره، څوک او له کوم جنه؟ مهرباني وکړئ وفا صاحب، څنګه د ستاسو سره کومه تجربه شته چې موږ سره شریکه کوي دا د ژوندانه چې دا د ډرامې د موضوع په اړوند؟
خپرونې نه ډېره مننه چې ډېره ښه خپرونه برابره کړې او ما سره د مور پلار په هغې خپله منځوس یو تجربه شته ده.
ښه، ته په لنډ ډول موږ سره دا تجربه شریکه که په لنډ ډول راته ووایاست.
هغه تجربه داسې وه چې نورجان ما داسې یو څه جنجال پیدا شوي وو، څه د جنګ فقط نو زما څوک نو نور په مخکې نه و، خو چې هغه جنجال ما داسې عریضې وو د هغه حساب وو چې کله به ما مثلا د پلار لیدل زه د کور نه بیرون ته وم، ماجر غوندې وم، دوی به ډېر ما سره هغه کېدل، دوی به مانه ډېر ځورېدل وو، ډېر به منډې رامنډې ناراحته وو. چې ما خپل د مور پلار د حالات ولید مثلا ما ته ډېره دا غټه تجربه هغه شې ده چې لکه مور پلار مثلا څومره تا سره په تکلیف کښې دي او څومره ستا په غم باندې شریک دي، نو باید تا سره همداسې یو فکر اوسېږي چې د مور د پلار د رضایت سبب وګرځېږي.
ښه نو وفا صاحب، اکرم خان د خپلې ډېرې خبرو ته په ډرامه کې غوږ نه نیوه، ستاسو نظره د بل خبرو ته غوږ نیول څومره مهم کار دی؟ دا څومره مهمه خبره ده؟
دا ډېره ښه خبره ده چې هر انسان هغه وشي کولی شي مثلا د ښه او بد تشخیص ورکړي چې هغې ته که تر اوسېږي کابل سړی مثلا هغه ورته خبره وکړي هغه ورته غوږ ونیسي او پس د هغې نه د هغې د خبرې مسخت ترلاسه کړي چې دا خبره زما په ګټه ده او که په ضرر باندې مې ده. دا خو ډېره ښه خبره ده چې د سړي خبرې ته سړی غوږ ونیسي.
یعنې مشران هم باید د کشرانو خبرو ته غوږ ونیسي او هغه تحلیل کړي چې څه وایي. بلې
بالکل همدا صحیح خبره ده چې مشر باید د کشر خبرې ته غوږ ونیسي او کشر د خبرې نه مسخت واخلي چې کشر څه وایي، چې هغې کښې کومه نیمګړتیا اوسېږي باید مشر ورته لارښوونه وکړي چې داسې ووایه او داسې کار وکړه داسې کار وکړه، باید د هغې د درست کار دپاره د هغې د سب کار دپاره هغې ته راهنمایي وکړي چې هغې نه کومه هغه اوسېږي مثلا کومه اشتباه پکې او که صحیح اوسېږي باید نور هم تشخیص کړي چې بې شکه وروره کور یې مثلا بې شکه دا
کور ډېره مننه وفا صاحب کور ودان. زرلښتې ستا د پلار کور ودان زرلښتې ستا د پلار له مړینې وروسته ولې ستا کاکا اکرم خان کوښښ کوو چې ځمکه درنه واخلي؟ آیا معلومات نه درلود؟ آیا حریص و؟
په دې خاطر چې له هغې سره داسې فکر و لکه کاکا سره مې چې بس زما پلار مړ سو او زه حق نه لرم چې خپل میراث واخلمه. هر څومره کوښښ م چې وکړو چې کاکا مې پوه کړو او د دین له لحاظ نه دیني علما ورته وویل او هغې هېڅ وخت دا نه منل، فقط ویل چې ښځه خور او لور د بل کور ده نه شي کولی چې خپل میراث واخلي.
یعنې علت یې همدا و تر څو چې وروسته بیا هغه د پوه سه په خپله چې نه موضوع بله ده. ښه نو ستاسو نظر وخت کم دی، نو څه کولی چې نور اورېدونکي په ټلیفون را ونیسو؟ څه ګمان کوئ آیا د خبرو له لارې او د بل خبرو ته د غوږ نیولو په نتیجه کې مونږ نه شو کولای تاسو خپل هم ځوان یاست او پانتون ته ځای او حالاتونه خبر یاست نو شو کولای ستونزې په ټولنه کې په کور کې په فامیل کې د مشکلات حل کو خبرو لاري د بل خبرو ته غوږ نیول او هغه ته نوبت ورکول
زما په نظر دا ډیره فائدہ لري چې هر څوک ککه شریک مشری باید یو خبرو ته غوږونی ولسی چې هغه څه نظر لري او څه وینا لري باید ډیر زیات کوخو کو باید ډیر زیات کوخو چې وکړو چې خپل ژوند برابر کو او خپل نیکی هلی نور ته وایو چې موږ څه غواړو او څه وایو
بله ډیره مننه کور ودان ګران اوریدونکو زمونږ د ویب سایټ ادرس دا www.azadiradio.com او تاسو یو کلی زر غونه ډراما زمونږ په ویب سایټ کې هم کتلی سي او اوریدلی سي او زمونږ وخت پای ته ورسید زرلشت زمونږ میلمانه و دا یو کلی زر غونه د ډرامې تکړه مو مسله او مجبور له تاسو سره خدای پامنای وکړو زه نسیم شفق تاسو نه اجازه غواړم بل خبرونه په دریده چې مصطفی صدیقی
تشکر از شما نسیم شفق و تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید.